یو ځل بیا خره غلاس درته وایم د مشال رادیو دا او دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په روان خبری سات کې وزه پامیر ساحل در سره يم. په دې خبرونه کې بواوري چې په جاپان کې تر سونامي ورسته بیړنۍ حالت دی. پر شمالي وزیرستان د وی پیلوټ الوتکو برید شوی دی او د دې ترڅنګ په کوټه کې نن کار بندیزو. د دې ټولو خبرونو تفصیل په دغه خبرونه کې هم اوریدای شي. خو تر هر څه لمخه د دغه خبرونو یو لنډیز او نورو خبرونو څه ناڅه تفصیل به درته شاهین بونیرای واوروي.
اولمبی د خبرونو سرټکی. جاپانی چارواکو یره سرګند کړی دا چې په دې هیواد کې د زلزلې لامل راغلی سونامي به تر زر زیات کسان وجلوي. دا اروپایی ټولنې مشرانو د لیبیا په مشر معمر قذافی زور اچولی دی چې بې لزنډه دی خپل دنده پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې 14 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د پښتون اولس قامي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې کار بندیز دی او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن هند له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. جاپانی چارواکو یره سرګند کړی دا چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلی سونامي به تر زرو زیات کسان وجلی وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړی یوازې د هیواد په شمال کې له یو ساحلي ښار سنډای څخه ترلاسه کړی دي. د راپورونو له مخه په سلګونو کسان تر اوسه بې درکه هم دي او هم دا ډول د فوکوشیما په سیمه کې د دوو اټمي بټیو په شاوخوا کې اوسیدونکي په زرګونه کسان په داسې وخت کې خوندي ځایونو ته وړل شوي چې دغه بټۍ اغیزمنې شوې دي. د سړولو نظام خراب شوی او لمبې ترخیږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له جاپان سره د غمرازۍ اظهار کړی او د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. په جاپان کې ګڼ شمېر پښتانه هم ژوند کوي. د خوشکو اوسیدونکي شهریار په جاپان کې د زلزلې د سترګو لیدلې حال بیانوي.
کار یو شی کړنګېدو راغړنګېدو موږ دویم چت کې کار کوو. ما سره بل ملګری د ایران دی، هغه ویر وی زلزله ده. هغه چې موږ دویم چت نه ښکته راکوزېدو نو زما خو یې بس دنیا روانېدو واله ده. داسې یو حال چې څه انبیلیویبل خبره ده.
د یادونه وړ ده چې د امریکا د لویدیځ ساحل او لاتینی امریکا په ګډون د آرام سمندر په شاوخوا کې پرتو هیوادونو ته هم د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. د اروپایی ټولنې مشرانو د لیبیا په مشر معمر قذافی زور چولې چې بې لزنډه دی خپل دنده پریدي. په برسلس کې له بیړنۍ سرمشري وروسته د اروپایی ټولنې مشر هرمن وین ریمپو وویل چې معمر قذافی یو داسې مشر دی چې خپل ولس وجني. په دې سرمشریزه کې د اروپایی ټولنې مشرانو ویلي چې دوی ټول په دې سلا شوي چې د هغه ټولو لارو چارو جاج باخلي چې له مخې د لیبیا ولس له جګړې وژغوري. د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی ویلي چې معمر قذافی د خلکو پر ضد له کیمیایي وسلې او هوایی بریدونو څخه کار اخلي، نو فرانس او برتانیا د دې په حق کې ده چې په لیبیا کې ځانګړي بریدونه وشي. په عین حال کې د معمر قذافی ځواکونو د راسلانوف په سیمه کې مخالفینو پر ضد د ټینکونو او سمندر له لارې بریدونه کړي دي. په دې سیمه کې د مړو شمېر له هغه وروسته زیات شوی دی چې د معمر قذافی ځواکونه سیمې ته د امبولنسونو د تګ مخه نیولې ده. د پښتون ولس قامي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې کار بندیز ترسره کیږي. په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو له خبریال خدای نور ناصر څخه اورو.
د پښتون اولس قامي جرګې په بلنه نن په ټولو صوبو کې کاربندیز اعلان شوی. په دې صوبو کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې، پوځي عملیات، د بلوڅو ځوانانو خراب شوي مړي موندل، په لویو لارو شوکې او د نامنې د ځینو نورو پیښو پر ضد هم نن کاربندیز او په 15 مارچ بیا هم په ټولو سیمو کې د لاریونو اعلان شوی.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې ټولو سیاسي ګوندونو د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې تیر ماخام د بې پیلټ الوتکو په دوو بیلابیلو بریدونو کې 14 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. له تیرو سو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو بریدونه ترسره کیږي. د پاکستان حکومت به په دې خبره ټینګار کاوه چې په دې بریدونو کې عام خلک مري. خو د پاکستانی پوز یو لوړپوړی چارواکي میجر جنرال غیور محمود درې ورځې وړاندې له خبریالانو سره په خبرو کې په لومړي ځل دا ومنله چې په دې بریدونو کې عام خلک بیخي لږ او ترهګر زیات وجل کیږي. اوس د لوبو پاړه باندې یو خبر. د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې د هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه دا وخت د هند د ناګپور د ښار په میدان کې روانه ده. د هند د لوبډلې کپتان پچ اوګټله او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د هند لوبډلې تر اوسه څلور لوبې کړي، درې ګټلې او یوې برابره کړې ده، خو د جنوبي افریقا لوبډلې بیا له درېو لوبو څخه دوه ګټلې او یوې بایللې ده. دا و د مشال ریډیو د دیو خبرونه. خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې اوس مهال د جنوبی افریقا او د هند ترمنځ د کرکټ د لوبډلې یو بل سره مخامخ دي، سیالي کوي، او دا د نړیوال کپ یا د نړیوالو اتلولیو یو لوبه ده چې روانه ده. په جاپان کې د سونامي له کبله د سلګونو کسانو د مړینې خبرونه راغلي دي.
Live coverage from our helicopter up in northern Miyagi Prefecture, where a tsunami obviously coming in several sweeps.
پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې دیار لس مشکوک اورپکی وژل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وای په ملک کې د اورپکو پر ضد عملیات یوازینی لار نه ده.
آپریشن اس کا وائٹ بننی ہے، ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے.
دا خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور وای د عدیزو قامی لخکر ته حکومت مرسته ورکړي دي.
د وخت د غی جذبات مشتعل دی، هغه چې سوي نو د ور سره ارګومنت نه کوم، خو بیا ویم چې خامخا چې مونږ نو ورکړو د بدرې کال سنگ هغه سره جګړه کوله.
دا او نور رپورټونه په دې خبري سات کې درخواره کړو ل مشال رادیو سره اوسه. د دې خبري سات لومړی خبر زموږ د جاپان دی. په جاپان کې د سونامي څپې روانې دي او د سلګونو کسانو د مرګ خبرونه راغلي دي. په دې هیواد کې تر زورور زلزلې وروسته اوس هم ټکانونه روان دي او د آرام سمندر شاوخوا هیوادونه د سونامي لپاره پوره چمتو شوي دي.
لایو کاورج فرام اور هلیکاپټر اپ ان نورثرن میاگی پریفیکچر ویر ات سونامي اوبویسلی کمینګ ان سیورل سویپس.
په جاپان کې تیر ورځ یو زوروره زلزله راغله چې تر دې وروسته د دې هیواد دننه سونامي راغلې ده، او د جاپان د خبری اژانس له وینا سره سم په دې سونامي کې تر اوسه د زرو کسانو د مرګ خبر راغلی دی. له راپورونو سره سم په دې پیښو کې د یو شمیر کسانو د ژوبل کېدو خبرونه هم راغلي دي، خو یو څوک هم داسې نشته چې په دې اړه باندې پوره تفصیل ورکړي چې څه پیښه شوې ده، ځکه چې د سونامي څپې اوس هم په بیلابیلو ښارونو کې په پوره زور روانې دي او ټول ښارونه یې په خپله ولکه کې اخیستي دي. جاپان د ټلویزیون یو خبريال د سونامي په اړه په خبرونو کې وویل،
A large part of the city has been struck engulfed by this tsunami.
د سندې شهر یو لوی برخه په سونامي کې راګیر ده. پټي او کورونا سونامي لدان سره لاهو کړی دي. موږ د تاوان اټکل نه شو کولای.
We don't know the extent of the damage.
د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان په ټلویزیون د وینا پر مهال خلکو ته ویلي، پر ټلویزیون دی د سونامي په اړه رپورټونه ګوري او ځان دې خبر ساتي. هلته په جاپان کې د ان ایچ کے ټلویزیون د زلزلې ټکانونه خودلې دي، او د دې حکومتي ټلویزیون یو خبريال هم خودلې دي. پر دې مهال ټوله سټوډیو لرزيده.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo.
زه تاسو ته په ټوکیو کې د NHK ټلویزیون له نړیوال سرویسا رپورت درکوم. موږ دلته تر زلزلې وروسته راغلي ټکانونه محسوسو، او زه چې دا مهال خبري کوم نو د سټوډیو دننه برقي بلبونه شوريږي.
During this hour, lights are shaking inside the studio.
په پلازمینې ټوکیو کې د زلزلې له کبله عمومي هوایي ډګر تړل شوی دی، او رپورټونه وایي چې په پلازمینې او د دې شاوخوا سیمو کې څلور میلیونه زیاتې ودانۍ برېښنا نه لري. د جرمني په برلین پوهنتون کې د ځمکپوهنې د څانګې استاد ډاکټر سرګی شاپیرو وایي، په جاپان کې تل زلزلې راځي، او د دې لامل دا دی چې جاپان د ځمکې د لویو کاسو په څنډه او په منځ کې پروت دی.
جاپان د دو ځمکنیو کاسو په منځ کې پروت دی. په حقیقت کې جاپان د شمالي امریکا پر ځمکنۍ کاسې پروت دی. د شمالي امریکا کاسا د جنوب پر لور ځي او همدا هغه ځای دی چې جاپان پکې پروت دی. د لویدیز په لور د آرام سمندر کاسا ده او دلته د شمالي امریکا او د آرام سمندر کاسې له یو بل سره جنګیږي، نو ځکه په جاپان کې تل زلزلې راځي.
Japan islands are always experiencing a lot of seismic activity.
Dr. Shapiro Mashal radio to will che tar de zalzale urusta ba la nur takanun ham razi.
So definitely aftershocks will come and also other earthquakes will come.
Da yaqini khabar da che nur takanun aw nur zalzale ba ham razi. زه دا فکر نه کوم چې د دې نورو زلزلو زور به دومره زیات وي، ځکه چې داسې زلزلې چې 8.9 زور لري ډېرې کمې راځي. آن دا چې د جاپان لپاره به هم دا ډېر لوی زلزله وي، کېدای سي په تیرو سلو یا یو سل او شلو کلونو یا له دې هم زیاتې مودې کې د داسې زلزله په جاپان کې راغلې وي. نو موږ باید په یقیني ډول د قوي تکانونو لپاره تیار
اوسو.
د برلین پونتون د ځمک پوهنې څانګې استاد ډاکټر شاپیرو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تسونامي د خبرداري چې د 350 هیوادونو لپاره ورکړل شوی دی، په دې اړه د اټکل کول چې څومره هیوادونه بل دې اغیزمن شي ډیر ګران کار دی. نوموړی وایي دا د سمندرګي پر تل او د سمندر پر ژوروالي او د سیمې پر ځمکني حالت اډانه ده. ډاکټر شاپیرو زیاتوي کېدای شي چې د تسونامي زور تر جنوبي امریکا ورسیږي. تر دې مخکې هم په جاپان کې څو څو وارې تسونامي راغلي دي او دا ټکی تسونامي هم د جاپانی ژبې دی چې معنا یې د ساحل څپه ده. په 2004 کې د سماټرا پر ساحل تر زلزلې وروسته تسونامي راغلی و چې د هند په سمندر کې یې د 400 هیوادونو شاوخوا 2.5 لک کسان وژلي ول.
دا مشال ریډیو ده.
خبر د جاپان د تسونامي کېږي. په جاپان کې زلزله راغله او تر هغې وروسته بیا د تسونامي څپې تر اوسه پورې روانې دي. په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د دې هیواد اټومي بټۍ ډېرې متاثره شوې دي د دې تسونامي له کبله او د دې زلزلې له کبله. په دې هیواد کې 550 اټومي بټیو کې 11 چې دي هغه تړل شوي دي. نړیوالو ورځپاڼو د اټومي بټیو د تابکارۍ یا د ریډیو اکټیویټي په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. زموږ همکار ګل ایاز نړیوالو ورځپاڼو کې د جاپان د اټومي بټیو په اړه مقالی راغونډې کړې دي او خلاصه یې دروروي.
په جاپان کې د تاریخ له ټولو بدترین زلزلې او سونامي وروسته امدادي کاروایانې روانې دي او حکومت 50,000 فوجیان زلزله او سونامي ځپلې علاقو ته لیږلي دي. زلزلې که یو خوا ډېر زیات مالي او ځاني زیان اړولی دی، نو بلخوا د جاپان اټمي بټو چې د هیواد یوه په درېمې برخې ته بجلی ورکوي بندې شوي دي او نړیوال ورځپاڼو د جاپان اټمي بټو نه تابکاري اخراج باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکي چې د اټمي بټو یخ ساتلو نظام د زلزلې له کبله وران شوی دی او چارواکو خبرداري ورکړې دي چې لږ شان تابکاري مواد د اټمي بټو نه کېدې شي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز د جاپان جوهري توانای کمیشن د چارواکي د خولې لیکي چې دایچي کې دوه اټمي بټو کې د یو نه اخراج ممکن دی. د ټوکیو پوهنتون پروفیسر نایتو سکیمورا وایي چې دغه اټمي بټې په کامیابه توګه بندې کړې شوې دي او ډېر لږ مقدار کې اټمي سونګ ویلې شوې دي. دوی په خلکو زور راوړو چې د صبر نه کار واخلي. ورسپانې لیکي چې د ایچی اټمي بټۍ خور شو 50,000 اوسیدونکو د علاقې څخه وستل شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د چارواکو د خولې زیاتوي چې د اټمي بټو نه به لږ مقدار کې تابکاري مواد په هوا کې پرېښودې شي چې بټۍ د نور زیات نقصان نه خوندي وساتي. ورسپانې نیویارک ټایمز لیکي چې جاپان حکومت د خالی پورس په دوه اټمي بټو کې د تابکاري لقبله ایمرجنسی اعلان کړی ده. دایچی او داینی اټمی بټې چې د ټوکیو نه 1.5 میل لري دي، اوس په بیټرۍ باندې د یخولو نظام کار شروع کړی دی. همدغه شان د امریکای یو بل ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د ټوکیو الیکټریک کمپنۍ د چارواکو د خولې لیکي چې په دوه اټمی بټو کې درجه حرارت د کنټرول نه بهر شوی دی او په بټو کې د فشار کنټرول نظام هم ګډوډ شوی دی. واشنگټن پوسټ د امریکای د جمهوری توانای یو کارپو د خولې لیکي چې دا ډېر کړکېچ حالات دي او دا بټۍ اوس له استعماله بهر شوې دي. د ټوکیو بجلی ورکوونکي کمپنۍ د بټو نه د ګیس اخراج فیصله کړې ده چې مقصد یې دننه درجه حرارت یخ ساتل دي. ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما په خبری غونډه کې د توانایي وزیر سټیون چو ته جاپان سره په دې لړ کې د مرسته کولو خبره کړې ده. بلخوا د جاپان سرکاري ټي وي ان ایچ کے او بل چینل ټي بي ایس په فوکوشیما اټمي بټۍ کې د چاودنې راپورونه خپاره کړي دي. په چاودنه کې یو څو کارکوونکي ژوبل شوي دي. د جاپان سرکاري ټلویزیون په فوکوشیما سیمه کې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې ده چې د اټمي بټۍ ندی لري اوسی.
لا ګولایا زمو د جاپان د سونامي پر مهال د اټومي بټیو ته رسیدلی زیان او د نړیوال ورځپاڼو د اندېښنو په اړه رپورټ واورید. په جاپان کې یو پښتون چې نوم یې شهریار خان دی مشال رادیو ته ویلي چې هلته حالات زخت خراب دي. زموږ همکار اسرار العالم مومند له دې پښتون سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلي دي چې د زلزلې پر مهال یې احساسات څه ول.
هر یو شی کړنګې دو راغړنګې دوم دویم چت کې کار کوم. ما سره بل ملګری د ایران دی هغه ویر وی زلزله ده او هغه چې مونږ دویم چت نه ښکته را کوزیدونه به زما خو د دنیا روانېدو واله ده. داسې یو حلو چې څه انبیلیویبل خبره ده څوک نه مني لکه ملک چې څنګه طوفان نه شي داونې مونې اوباسیری داسې یو حلو بس مونږ خو الله الله چغې والو چې الله مدد یا الله مدد داسې بس یو حلو داسې حالو چې دا ستنې د بجلی دا ستنې چې کومې دي دا هغې خو یو داسې حالو چې مونږ به بس دا ځمکې لی تلې راتلې فی الحال اوس هم لکه نن هم تقریبا د 12 بجو پورې دا اعلانونه په ټوکیو کې کېږي چېره د سونامي خطره شته.
د هغې دپاره خلک څه کې لګیا دي دغې نه د بچ کېدو لپاره؟
د هغې نه د بچ کېدو دپاره خو تقریبا اکثریت خلق چې کم دی کنه نو واړه واړه کم چې سمندر نه دی او واړه واړه سیندونه وخکې دي نو زیات تر هغې وایي چې یاره دې سیندونه سره د دې نه زیات تر تاسو اخواشی د سمندر د سایډ نه هم اخواشی کم چې سمندر په غاړه چې کم سایډونو باندې کم آبادي ده هغوی ته دا بار بار لکه هیلیکاپټر هم لګیا وي تقریبا کسان بار کوي کنه زیات تر کسان لګیا وي محفوظ علاقې چې کومې دي هغې ته وباسي.
اوس چې کومه دی د حکومت لخوا څه هلې ځلې روانې دي او نورې امدادي کارونه څرنګه روان دي؟
حکومت چې کوم دی زه به دا ووایم چې اوس دې ټایم کې زه نیوز ته ناست یم خبرونه شروع دي کوم چې دی ان ایچ کے چینل دی هغې باندې لکه امریکا هم تقریبا 200 ورځ کې کیدی شي سبا ماښام یا سبا ساره پورې راشي. آسٹریلیا هم تقریبا 72 ورځ کې ماښام پورې به راورسي. تقریبا جاپان په دې ټایم کې 30 کانټری نه امداد اوسته دی په دې دوران کې حالات داسې دي.
او خپل د هغوی له خوا څه هلې ځلې روان دي؟ د هغوی چې کوم خپل امدادي کارونه دي هغه څنګه روان دي؟
خپل امدادي کارونه چې کوم دي نو هغه تقریبا چې 100 ریسکیو هلیکاپټر دي ټول لګیا دي په دې ټیم کې مصروف دي. کم کسان چې پسو دي کم کسان چې لاشونه پراته دي هغې په دغه کې لګیا دي کنه اوس دې ټایم کې دا بار بار دغه ورکوي کنه چې را د بجلی هم یو دماکو شوه یو ټنل کې خو لاپته نه لګي چې کوم ځای کې وشوه اوس آپشن ورکوي چې را کیدی شي ګیس هم بند شي.
دغلته کې اوس تاسو څه وینئ چې په موجوده حالات کې دا خلک د څه قسمه ستونزو سره مخ کېدی شي؟
موجوده حالات کې داسې دي چې یا د خوراک هم مسله ده کم حالاکي چې کومې دي د جاپان زیات تر د سبزیانو مبزیانو یا د غوښې مخې تقریبا ټول فوډ هم د دغه علاقو نه راځي. جاپان ټوکیو ته تقریبا سپلای د دغه طرف نه کیږي په جاپان اونتې ملکې په ټوکیو کې زه بیگا یو معمولی غونتې بریډ پسې ګرځېدم په سټورونو کې بریډ غونتې نه پیدا کېده داسې یو حالو بس چې چا سمونته هغوی ځان له تختولي وو.
شیرر خان دا راته وایي چې په جاپان کې کمې ښارونه دي کمې سیمې دي چې هغه زلزلې ډېرې اغېزمنې کړې دي او ډېرې متاثره کړې دي.
ایباراکی پراوینس دی چې په دې کې تقریبا زمونږ د پیښو د خلکو لیډ دی د پاټو کسان هم پکې شته. بل فوکوشیما پراوینس دی چې په دې کې د پاکستان تقریبا زمونږ د پیښو د خلکو لیډ دی. د هغې نه علاوه چې په کوم ځای کې دا زلزله راغلې ده هوکایدو شو. هوکایدو هم یو پراوینس دی یخ علاقه ده ان ټایم پکې ووري په دغل تکیم نه پاکستان نه خلکو زیات تر لیډ دی. تقریبا دا زلزله چې راغلی ده نو دغه ځایونه زیات تر غریب علاقې دي.
تاسو د شهریار خان خبرې اوریدلې؟ دا سړی چې دی دا په جاپان کې دی هلته په یوې کارخانې کې کار کوي او د مشال راډیو خبریال اسرار العالم مومند له ده سره په تازه حالاتو باندې خبرې کړې وې.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته ورزو. پر شمالي وزیرستان کې پرون ماښام یو امریکایي بی پیلوټا برید کې د الوتکو په برید کې 14 مشکوک ورپکې وژل شوی دي. دا بریدونه په تحصیل سپینوام او تحصیل میرعلي کې ترسره شوی دي. په شمالي وزیرستان باندې وخت تر وخته د بی پیلوټا الوتکو بریدونه کیږي او دلته ورپکې چې دي هغه په نښه کیږي. په دې کې د بیلابیلو مشکوکو ورپکو د وژنې خبرونه هم وخت تر وخته راځي. په دې اړه باندې نور تفصیل لسیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه بریدونه تیر ماښام تحصیل سپینوام غورسته او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې د وسلوالو په دوه بیلابیلو ګاډو باندې ترسره شوي دي. د ځایي انتظامیې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو تیر ماښام په کم شپږ بجې تحصیل سپینوام نه 25 کیلومتره لویدیځ اړخ افغانستان پولې ته نږدې غورسته سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی په نښه کړو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې څلور وسلوال په مکا باندې ووژل. دوی زیاته کړه چې دې برید نه 15 منټه وروسته شپږ بجې بې پایلوټ الوتکو د تحصیل میرلی بازار نه 15 کیلومتره سویلي اړخ ته جلیر سیمه کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اډسن په نښه کړو چې ورکې ګڼ شمېر وسلوال سپاره وو او ورباندې اته پورې میزایل وروتوغول چې له کابله نهه وسلوال طالبان دلته ووژل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې 13 وسلوال طالبان وژلې شوي دي. تر دې دمه ځایي انتظامي او آزادې سرچینو لخوا دا تصدیق نه دی شوی چې وژل شوي واړه ځایي وسلوال دي او که بهراني وسلوال هم پکې شتون لري. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پاکستاني عسکرو قماندان جنرال غیور محمود خبریالانو ته د سیمې امن امان په اړه د یو بریفینګ په دوران کې ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې مؤثره ګرځولي وو چې وروسته د پاکستاني فوج ترجمان میجر جنرال اتر عباس ویلي وو چې د جنرال غیور محمود دا خبره د سیاکو سبق نه بهر ده او په دې اړه چې د سیاسي حکومت سره موقف دی فوج هم هغه موقف لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو له عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان کې د شوي بي پيلوټ امریکایي الوتکې د بریټ په اړه خبر واورید. تاسو پکې دا هم واورېدل چې څو ورځې مخکې درې څلور ورځې مخکې د پاکستان یو جنرال د پاکستان د پوز یو جنرال په شمالي وزیرستان کې خبريالانو ته ویلي ول چې په دغه بریدونو کې اورپکی وژل کیږي. نو د دغه په اړه باندې په پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د اغیز په اړه باندې رويټرز خبري ایجنسی یو رپورت خپور کړی دی. نو په دې رپورت کې د جنرال غیور محمود چې شمالي وزیرستان کې خبريالانو ته وینا کوله د هغه د وینا چې دغه خبره مهمه وه پکې د هغه په ټولو خبرو کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې دلته اورپکی وژل کیږي. په دې اړه باندې رويټرز خبري ایجنسی چې کوم مقاله لیکلي د هغه خلاصه درته بوريوال کاکړ وړاندې کوي.
رويټرز خبري ایجنس د خپل دې رپورت په سر کې لیکي چې په پاکستان او لویدیز کې تل د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو پر دوه اړخونو خبري کیږي. لومړی دا چې آیا دا د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره اغیزمنه لاره ده او کڅنګه، او دویمه دا چې د بي پيلوټ الوتکو کوم زیان هم سته او کنه. رويټرز د بي پيلوټ الوتکو د اغیزې په اړه لیکي هغه سیمو ته چیرې چې دغه بریدونه ترسره کیږي ژورنالیستانو ته په خپل سر د تګ زمینه نه ده برابره او هغوی یوازې د پاکستانی پوز تر څارنه لاندې هلته ځي، له همدې کبله رښتونی معلومات نه ترلاسه کیږي. رويټرز د نیو امریکا فاونډیشن د معلوماتو پر اساس لیکي چې په 2004 کال کې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل کېدونکي په سل کې 21 کسان عام خلکو، او په 2010 کال کې دا شمیره دومره راکشته سوه چې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې به په سل کې یوازې شپږ عام کسان وژل کېده او نور پاتې څلور نوي کسان به وسلوالو. رويټرز د پاکستانی لیکوالی فرحت تاج لخلیل کې چې د قبایلی سیمو خلک د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله دي، دا ځکه چې د وزیرستان خلک د طالبانو او القاعده په داسې ظالم منګلو کې راګیر دي چې هغوی له دې ظلم څخه د خلاصون لپاره هر چاته هرکلی وایي، هغه که امریکا وي، که اسرائیل وي او که هند وي. نو ځکه دوی د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله کیږي. رويټرز د فرحت تاج له خلی زیاتوي چې د قبایلی سیمو خلک له دې قبل هم د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو هرکلی کوي چې د دوی په فکر هغه یوازې خپل هدف په نښه کوي، خو د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې عام خلک هم وژل کیږي. رويټرز د اریانا د سیمه ایزو څېړنو او پوهاوي د مرکز یا اریانا انسټیټیوټ فار ریجنل ریسرچ اینڈ ایډوکیسی د هغې نظر پوښتنې له مخې لیکي چې په 2009 کال کې ترسره کړې وه. په سل کې 250 کسان دا فکر کوي چې د بي پيلوټ الوتکو بریدونه سم دي. په سل کې 850 کسان په دې نظر دي چې دې بریدونو د امریکا پر ضد نفرت ته لمن نه ده وهلې، او په سل کې 60 کسان ویلي وو چې د بي پيلوټ الوتکو بریدونو د اورپکو ډلو ته زیان رسولی دي. رویټرز خبری ایجنسی د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د زیان په اړه لیکي ک لکبایلی سیمو څخه پرته د نور سیمو خلک دا فکر کوي چې دغه بریدونه په لوی کچا عامو خلکو ته مرګ ژوب لاړوي، نو دا بیا د امریکا پر ضد نفرت را پاروي او د اروپکو ډلو لپاره د ملاتړ سبب ګرځي. دا دې ته هم لار هواروي چې د اپوزیشن ګوندونه د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد لاریونونه کوي او د امریکا ضد فکر لرلو پر اساس په اولس کې خپل ملاتړ زیاتوي. رویټرز لیکي چې له دې کبله په پاکستان کې د امریکا باور ته زیان رسیږي، په دې ملک د جمهوري حکومت اغیز کمیږي او په خلکو کې دا فکر وده کوي چې تر القاعده او طالبانو زیاته امریکا د پاکستان دښمنه ده.
په شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه او د پاکستانی جنرال د څرګندونو په اړه باندې د رویټرز خبری ایجنسی مقاله پوریوال کاکړ دروروله.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تیر ورځ د بلجیم په پلازمینې برسلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاعي چارو وزیرانو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې څه څه خبرې وشوې؟ اسرار علم مومند یې تفصیل درکوي.
د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو پرونی غونډه افغانستان ته ځانګړې کړې شوې وه. تمه څرګندېده چې د غونډه کې به د هغه ولایتونو او ولسوالو نومونه اعلان کړي شي چې لومبه به پکې افغان ځواکونو ته د امنیت واک سپارنې عمل پیل کړي. ولې د ناټو مشر اندری فوغ راسموسین وویل چې افغان ځواکونو ته د امنیت د واک سپارنې حتمی منصوبه به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د رواني میاشتې په 28 نیټه اعلانوي.
افغان ځواکونو ته به د امنیت سیمواري حل او سپارل پیل شي چې کله یې افغان حکومت منظوري ورکړي، او زه افغان چارواکو ته د ایساف ځواکونو د پریکړه رسول غواړم چې افغان ځواکونو ته د امنیت سیمواري سپارنې په رسمي ډول اعلان به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د رواني میاشتې په 28 نیټه کوي. دا به د امنیت با ثباتۍ او سیمواري لحاظ سره د افغانستان د نوي دور پیل وي.
دا چې د پاکستان په ګډون ګوندی هیوادونه په افغانستان کې د امنیت تراوستو په لړ کې څه کردار لوبولی شي، په دې اړه د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک مشالې ډیو ته ویل.
موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ګاونډی هیواد پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلې وي چې دواړه هیوادونه د یو خطر سره متوجه مواجه دي او د یو خانه تهدید کیږي، او د یو په خاطر د دوی د مشترک مساوی او همغږۍ او ضرورت او اړتیا نسبت هر وخت نه زیاتر موجوده ده. نو هیله ده چې په دې لار کې څه پرمختګ وشي.
دا چې افغان ځواکونه د دې جوګري چې پر روان کال کې د هیواد د امنیت ذمہواري پر خپل غاړه اخیستل شروع کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د ایساف یا د 16 ساتون کی ځواک ویاند جوزف بلارس ویل.
د دې ساده ځواب دا دی چې هو، موږ په دې مطمئن یو چې افغان ځواکونه به په دې خوشاله وي او چمتو هم دي چې د 2014 کال تر اخیره پورې به د امنیت ذمہواري پر خپل غاړه واخلي. او د دې ثبوت دا دی چې د 2018 کال د اگست په میاشت کې د کابل ذمہواري افغان ځواکونو ته سپارل شوې وه، او دا رنګ افغان ځواکونه د دې جوګا او ذمہواره پاتې شوی دي چې په کابل کې د امنیت ټینګ ساتلو دنده ترسره کړي.
The Afghan security forces are able and are responsible for providing security in Kabul.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم مردګوای که څه هم ناټو هیوادونه د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپاري، خو د نوموړي په خبره د 2014 کال نه ورسته به هم د ناټو هیوادونو لخوا افغانستان سره مرستې جاری وي.
ټول د ناټو هیوادونه او د ایساف ملګري ټول په دې مورد کې کاملا اعتقاد لري چې د دوی مرستې به د 2014 کال نه ورسته هم ادامه ولري. نو دو خاطر باید هیڅ څوک خپل زړه خوښ نه کړي چې دا ځل به لکه په یمه لسیزه کې نړیواله ټولنه افغانستان بیا یوازې پرېږدي.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ وایي په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت واک سپارنې وروسته د گاونډي هیوادونو ذمہواری جوړیږي چې د افغانستان د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپلې هلې ځلې ترسره کړي.
په پېښور کې 15 بجې د شاهین بنیرې له تازه خبري سرټکو سره.
د دې وخت مهم خبرونه. جاپانی چارواکو یې سرګند کړی دا چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا په مشر معمر قذافي زور اچولی دی چې بې لزنډه دی خپل دنده پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې 14 وسلوال وژلي شوي دي او د پښتون ولس قومي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې د بدامنۍ پر ضد کار بندیزو.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او دا مهال تاسو له شاهین بنیری خبرونه واوریدل. اوس ورزو یو نړیوال خبر ته د لیبیا خبر پاړه باندې تاسو اوس په سرټکو کې واوریدل چې نړیوال ټولنې پر معمر قذافي زور ټینګار کړی دی چې بې له څه ځنډه دی خپل دنده پرېږدي. په لیبیا کې حالات څه دي او د اروپایي ټولنې له لوري پر لیبیا باندې څه فشار دی په دې اړه باندې یو رپورټ لرو. خو په دې ترڅ کې وزه تاسو دا ووایم چې د اروپایي ټولنې له لوري په ځانګړي ډول په لیبیا په دې زیات فشار راځي چې تیونس، مصر، لیبیا د شمالي افریقا هیوادونه دي او دوی د سمندرګي لاره د روم د سمندرګي لاره له اروپا سره سرحد لري او د دې ځینه ډیر خلک چې دي هغه د اوس مهاله تاوتریخوالي له کبله اروپایي هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایټالیا ته راځي. نو اروپایي ټولنه هم په دې ترڅ کې اندېښمنه ده چې دلته حالات کړکېچن شي نو په دوی باندې به هم اغیز وي. داود خټک په دې ترڅ کې درته یو رپورټ چمتو کړی دی راځي چې وایو.
د یورپی یونین مشران چې پرونې د بلجیم په مرکز برسلز کې غونډه وکړه هڅه کوي چې د لیبیا په کرنل معمر قذافي د اقتدار څخه د لری کولو په لړ کې فشار زیات کړي. د فرانس صدر نیکولس سرکوزی او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دا واضح شوی ده چې قذافي خپل قانوني حیثیت د لاسه ورکړی دی. د هنګری خارجه وزیر یانوس مارتونی ویلی دی چې د پوزی اقدام مخکې به یورپی یونین د مشرانو دا غونډه قذافی ته ډیر واضح پیغام ورسوي. د دې لمخه د فرانس حکومت په لیبیا کې د مخالفه ګوند غړي په رسمي توګه د لیبیا د خلکو استازي منلي ول. خو د لیبیا خارجه وزیر د فرانس په دغه اقدام سخت برګون سرګند کړی دی او ویلي دی چې دوی د فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کولې شي.
زموږ په غبرګون کې به په ټولو خبرو غور کولې شي. یقینا که فرانسوي حکومت په خپل کار ولاړ پاتې کیږي نو موږ به دا ګورو چې د فرانس سره سفارتي اړیکې پر لونکو کې جاری نشو ساتلی.
بلخوا امریکا هم د لیبیا د مخالفو ډلو سره د خبرو اترو پیلولو اشاره ورکړې ده. تیر ورځ د امریکا د کامی استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د کانګرس غونډې ته ویلي وو چې واشنگتن ته په لیبیا کې د دې خانه جنگې تر مودې پورې تیار اوسېدل پکار دي.
لپاره دا اراده لري. د ځینی خبری راپورونو باوجود زده نه غنم چې هغه د اقتدار پر خودو کومه اراده لري. موږ سره چې څومره شواهد موجود دي چې زبې پراتلون کې غونډه کې بیانوم داسې معلومیږي چې د اړې غړي په دې موده کې به د فواک کې د اوسېدو کوشش کوي.
پرون د جرمني خارجه وزیر توماس ډی میزری خبريالانو ته ویلي وو چې د ناتو لخوا د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو لمخه به په دې فیصله غور کول ضروری وي.
لیبیا کې حالات ډېر خراب دي. کچر یو ډیکټیټر په خپل خلکو ګولې چلوي نو هیڅ په دې غلی نشي پاتې کېدی. خو دغلته حالات د ناتو لپاره د پوځي مداخلت بنیاد نشي جوړېدی. د دې ستونزې په لیبیا او دغه سیمه کې دننه د هوارولو ضرورت
دی. تیر ورځ د لیبیا نه داسې معلومات هم ترلاسه شوي وو چې پوځ د مخالفینو پر ضد د سرخار ترابلس ختیځ ته کاروي پیل کړی ده.
تاسو له مشال رادیو د داوود خټک رپورت واورید چې پکې د لیبیا د اوسنی حالاتو په اړه د اروپای ټولنې د فشار ذکر شوی.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
دا خیبر پختونخوا د حکومت مشر وزیر بشیر احمد بلور ویلی دی حکومت په ادیزو کې لقامی لخکر سره مرستې کړې دي. نوموړي له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې قامی لخکر د ارزښت وړ کار کړی دی. زموږ همکار خالد خان په پېښور کې له بشیر بلور سره خبرې کړې دي او ترې پوښتنه کړې ده چې په پېښور او له دې سره تړلې په کلیوالو سیمو کې د امنیت لپاره څه ګامونه پورته کوي.
منگار یو یونین کونسل تا پچاس پچاس کمیونٹی پولیس حیثیت پنگور کڑی دی جو سر آگئی کار کئی دا خپل لشکر مشتا جو خپل ہم خواری کئی دا اخلی خبر آدھا بنا دو بالکل جو خپل پورا کوشش ہم کڑی دو کئی ومنگ دو سپورٹ کو خود کدی شی چرتا کمی را گلی انشاءاللہ کمی با منگ پورا
دیوی چی منگ تا وصلہ یا ایمونیشن نمیلائی بی گی دا دیر وقت ناسی
دی وقت دا آگئی جذبات مشتعل دیو آگئی چی سوئی نو زیور سر آرگومنٹ نکوم خو بیاویم چی خام خا چی منگ نو ورکلن دیو بدری کالا سنگ آگو سر جگڑا کولا بل دادے چی کم کمی چې ده موږ پورا کوسنګ چې ما مخکې وای وګوره د دوی هغه عبدالملک مشر هغه چې کوم وخت شهید شو یو شپېته کسان بلاس موږ هغې ته هم پولا کمپنسیشن ورکړو د هغې اوس هم لاړ شو تاسو هغې ورور نه تپوس کوي د هغې بچو نه تپوس کوي د هغې خاندان نه تپوس کوي نو حکومت خپل پورا ورسره مرسته کوي او بیا هم چې چېرته ما تاسو چې کمی پاتې شو هغه به پوره کوو خو دوی خپل خامخا د دوی یو هغه شته دوی چلته خپل علاقو کې ناست دي او دومره سخته کې ناست دي خپل دا کام دپاره ملک دپاره عوام دپاره خدمت کوي خبر کرے
حکومت
حالات معلومات نہیں سواد کسے حالات ہو سو کلیش ہو پولیس نہ شو تلے فوج بار نہ شو وتے عوام کو سوال نہ پیدا کی گی التا خونی چوک دیو جوڑ کرو خلق بے نیول آگا بے زلن دو لاگا پانسی کول اس دا سواد کسے حالات دی جتا نہ تھا پوس کوم جی حالات خود فضل سرا التا فا ٹول دا سمنا ٹورسٹ التا اسی او سمنا ٹورسٹ التا میاندم کے چکو مسکنگ او میاندم آگا دے دے جاگا دا ہو گھڑو نن خود فضل سرا التا پرابلم نشتا خلق با آرام مستا بار نم خلق راجی التا دین دا پدے وجہ منگو یو چکو مخ پوری دلتا دا پیخور خبر ادا پیخور خدای فضل سره بنگ داس داوی نو کو ما ہوتا تھا سو زلہ مخ کی میلی دی چھ دا یو ورلڈ وار تھڑ دے دا جنگ لگیا دے دلتا او دے کے کو مخ پر افغانستان کے پورا من نش ناراضی و بیا فاٹک کے من ناراض زنگ صبح کے ما غ شانت من نش رات لے خو اغا من وچ سوم تقریبا 50-60% من چ میشو 60% من خدای فضل سره راغلے دا دا من جو ایکشن چالو فیڈرل گورنمنٹ ایکشن علی ممندو کے یا رگزو کے نو اگر ایکشن نہ ریئیکشن دیو رہا تھا کہ باقی خدای فضل سره زنگ مین ٹارگیٹ جو آگا سوات ہو سوات حالات خدا ما خیال دے بس خدا فضل سے 80% خشمی
دے لشکر سے تاسو قانونی حیثیت خو نہ دے اور پیدا
نہ دا دے کہ داسے ماول کنا دا دے جدی اس طرح منگ ہر کمیونٹی پولیس ول ور کڑے دے 50 کسان دار یو یونین کونسل تو خاص کر دے متنو تو ہم زیات ور کڑی دی او دے لا پتا ولی چلتا ملٹنٹ زیات دی نو آگا پورا ور سرا درے میں شٹرنگ نہ پس آگا کسان ور سرکار کی 10,000 روپے میں آش آگیلا تنخواہ ملاوے گی اور دو کالو دا پارا کانٹریکٹ دے او کدو کالو کے دیو خپل کارکردگی خکڑلا کیدیش ډیر خلک به پکې ریګولرایز پولیس کې بم شامل شي مونږ کې مکه پولیس کو مونږ کو ټیک اور کړو نو پولیس سره ډنډې وې او پکې نه وې او 40,000 پولیس او د وخت 80,000 پولیس دی او خدای فضل سره ویل ټرین پولیس دی او دا سیمی ملټری هغه په شان دی هغه ایکشن کوي او دا سه حکومت چې دی دا مونږ د هر شي احترام کو خو اچھا دم کې نه منو
په خبر او خوش به میگا سکینر لګو ډیټیکټر لګو چې دا سه کوم مواد دي
او هغه یو سکینر چې دی هغه یو اسکینر چې هغه په کورونو روپی کېږي او زموږ د حکومت وس نشته په مونږ فیډرل حکومت تخواست کو ټول فری ورلد تخواست کو چې مهرباني وکړي چې مونږ د ستاسو د ټولو د بقا جنگ لګیا دی کو په دې باره مې چې مونږ ته زیات نه زیات هغه اکویپمنٹ هم راکړي شو فار سپورټ راکړي مونږ د هدا دیو سره مقابله کوو نو هغه د پر سنگ چې تاسو اسکینر لګو یو دا لګو هغه د پر پیسې پکار مونږ ته د پیسې نه راکړي خو مشین نه خو دې راکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. اوس ورزو یو بل خبر ته. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو ویل دی چې د سخت دریزه او ترهګرۍ ستونزه د عملیاتو ترڅنګ باید له سیاسي لارې هم هواره شي. نوموړي دا خبره د یوې خبري غونډې پر مهال کړې ده. د دې خبري غونډې په اړه نور معلومات له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د کورونو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو اسلام آباد پریس کلب کې خبریالو ته وویل چې پوځي اپریشن د هر شخړې حل نه دی، بلکې د دې سره سره د خبرو اترو لار هم خلاص ساتل پکار دي، ځکه چې کم خلک ترهګری پرېږدي او په کمی بهیر کې شاملېدل غواړي باید چې هغوی سره خبرې اترې وشي. نوموړي زیاتوي
اپریشن د دې یوازینی حل نه دی، بلکې د دې سره سره په سیاسي کچ هم ګامونه تکول پکار دی. تاسو ته یاد وي چې زموږ په دور کې هم د اکبر بوختی او لال مسجد والو سره مذاکرات شوي وو، خو چې بل لار نه و نو اخیره کې اپریشن وکړی شو. زه وایم چې ټول خلک تر هغه نه دي، بلکې دې کې بعضی خلک د سم مجبورو یا ویرې د لاسه په دې لار روان وي، باید چې دا خلکو ته د سمې دو موقع ورکړی شي.
شرخو خو سره د خبرو اترو د تجویز په حق لا چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم د وزیر سردار حسین بابک نو پختل، نو هغه وی چې د دوی ګوند د لومبه ورځ نه د مذاکراتو عمل ته زړه کړی دی، خو ولې مذاکرات د هغوی کمزوري اونه ګڼلی شي، او که څوک د مذاکراتو په ذریعہ سمې لار ته نه راوړي نو دوی ملار به بیا پوځي اپریشن وي. نو موړی وایي پختنه په جواب کې د آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا چې نه خو د هغوی حکومت او نه موجوده حکومت امریکې ته د ډرون حملو اجازه ورکړې ده. نو موړې وایي
اگر اوس وخت 2004 سے لے کے 2007 تک صرف 7 ډرون حملے ہوئے تھے،
هغه وخت کې د 2004 نه تر 2009 پورې یوازې و ډرون حملے شوې، او اوس د 2008 نه تر دې وخت پورې د دیش میرا په سونو کې ده، او د دې کې اکثره بے ګناه خلک وژل کیږي. ما د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل اوریدل چې دوی امریکې ته صرف د جاسوسۍ لپاره د ډرون الوتکو اجازه ورکړې ده. نو زه دا وایم چې که د حکومت هر څه پالیسي وي هغه دې ولس ته په ډاګه کړي.
په دې اړه چې کله مونږ د پوځي او دفاعي چارو د کارپوه او ریټایر بریګیډیر اسد منیر نو پوښتل چې په دې خبره کې څومره حقیقت دی چې دوی اجازه ته نه وي ورکړې، نو څنګه بیا امریکا ډرون حمله کولی شي؟ نو هغه وایي ملکی امنیتی صورتحال او کراچی هدفی وجن په حق لا د آفتاب احمد خان شیرپاو ویناوا چې دا د استخباراتي ادارو او حکومت لویه ناکامی ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ پر ویب پاڼه www.mashalradio.com هم اوریدای شي، او د دې ترڅنګ نور رپورټونه، تبصرې او شننې هم زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسو لیدلای شي او هلته لوستلای شي، او که خپل نظر را سره شریکوي د خبرونو په اړه او یا هم د دغه ویب سایټ یا د ویب پاڼې په اړه نو مشال رادیو @rferl.org باندې موږ ته بریک لیک راولېږئ، نو تاسو ته جواب هرومرو درکړل شي. اوس یو بل خبر ته ورځو. نن په بلوچستان کې د پښتون قامي جرګې لخوا کاربندیز دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي د کاربندیز مخه په حکومت فشار اچول دي چې په صوبه کې د تختونو، هدفي وژنو او ناامنیو د پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کاربندیز په اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د نننی کاربندیز اعلان د دې میاشتې په اومه نیټه د پښتون اولس قامی جرګې په بلنه د ټولو سیاسي ګوندونو تر یوې ورځنۍ غونډې وروسته سوی و، چې د سیاسي ګوندونو په شمول تجارانو، د ترانسپورت اتحادیو او وکیلانو هم پکې ګډون کړی و. سره له دې چې په کوټه کې کاروباري مارکیټونه تړل سوي او ټول بازارونه بند دي، له چمن سیمې څخه مې له یوه دوکاندار څخه د همهغه ځای د کاربندیز په حق له وپوښتل. د نوموړي په وینا په چمن کې هم تجارتي مارکیټونه او بازارونه تړل سوي دي. له لورلای سیمې څخه یوه دوکاندار کابل په یاد سوي ښار کې د کاربندیز په حق له بیا هم د ټلیفون پر کرښه داسې راته وویل. بلې خواته مې د بلوڅي سیمې له لوی ښار خوزدار څخه له یوه دوکاندار عطاوله محمد زی څخه په خوزدار کې د کاربندیز حال واخیست. خوزدار دا وخت ټول بندې او ټول تجاران په همدې خوښ دي چې د دې نه امنو یو مخه ونیول سي، ځکه چې دلته په خوزدار کې مخامخ په سپین ورځ دوکانداران تښتول کیږي او د نه امنو نور پیښ کیږي چې هم نن یې په ضد ټول صبح په احتجاج ده. په دې سربېره د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال رادیو ته وویل په ټولو پښتني او بلوڅي سیمو کې په یوه غږ کاربندیز سوی او ټول تجارتي مارکیټونه تړل سوي دي. سره له دې چې نن کاربندیز روان دی، خو د همدې میاشتې په 15مه نیټه به بیا هم په ټولو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د خزانه وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او ځینو نورو چارواکو د نړیوال پیسو د صندوق یا IMF له استازو سره خبرې کړې وې او ورته ویلي وو چې د پور په سلسله کې چې IMF پاکستان ته ورکړی دی، په دې سلسله کې ټولې خبرې مني او ټول شرطونه مني، او د جون له میاشتې بعد د برېښنا نرخونه 2% زیات کاندي. په دغه خبر باندې چې حکومت د برېښنا نرخونه زیاتی، په دې اړه باندې د عالمزیب خان رپورټ دی چې له اسلام آباد را لېږدول دی.
تیر ورځ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF او د پاکستانی غړو د مذاکراتو سرته رسیدو وروسته حکومت دا فیصله کړې ده چې د بجلی په نرخونو کې بعد نن نه 2% زیاتوالی راوستي شي. د خزانه وزارت یو اهلکار د نوم نه خوځولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې حکومت دا زیاتوالی د IMF د فشار لاندې کړی دی او د دې زیاتوالی وروسته به حکومت ته هر میاشت تر 50 کروڑ پورې زیاتی روپۍ ترلاسه کیږي. د بجلی په نرخونو کې د دغه زیاتوالي په حق له نور معلومات ترلاسه کولو لپاره چې کله موږ د اوبو او بجلی وزارت سلاکار او 13 ورځ د IMF سره په غونډه کې ګډون کوونکي شاید 70 سره تماس ونیولو، نو هغه د خپل مسؤلیتاتو له وجې جواب ورنکړی شو. ولی هم د دغه وزارت یو سینیر افسر د نوم نه خوځولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دغه 2% زیاتوالي په حق له دی خپل تیاریانه پوره کړی دي او دې لړکی یو دستاویز د قانون وزارت ته د حتمی منځوري لپاره استولې دي، کوم چې باندې سو وخت واپس راشي او دا پوره پوره امکان دی چې هم د نن نه دا ټول عمل سرته ورسی، ځکه چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وړاندې نه د دې 2% زیاتوالي منځوري ورکړې ده. بلخوا د حکومت له طرفه د بجلی په نرخونو کې د 2% ممکنه زیاتوالي لوجې ولس دا ویره سرګندوي چې د دغه زیاتوالي لوجې به د دې ستونزې نور هم زیات شي. د لړکی چې کله موږ د وابډا په خوانی چیرمن شانواز خان نه پوښتنه وکړه چې هغه په دې اړه څه دریز لري، نو په جواب کې وویل
پاکستان ہمت خی اور بہادری بخ
قوم کے دل پھر ہر چاہ باہر خل کو خبر منی کرے گی اگر چڑی ترقی نشی قبلی بخبلی سے چلی پلا قبل قابل کا بے خلق تھا باہر سے باہر نشتہ سے خلق تھا آئی ایم ایف سے جواب اور قبلی صرف دا ملے شم کہ منگ دوبارہ بجلی جوڑو لیشو کہ زنگ ضرورت میں پوری کی گی اور زنگ ضرورت میں بجا سے بھی
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې حکومت د تیلو د یو لیټر په سر د څلورو نه تر پنځو روپو پورې زیاتوالی هم راوستی و. عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د خیبر پختونخوا د سواد په تحصیل چارباغ کې د مشال په نوم یو روزنیز مرکز دی. دلته د ترهګرۍ په تور د نیول شویو کسانو په ټولنه کې د تعمیري او سولیز کردار په اړه دوی ته روزنه ورکول کیږي. په دې ترڅ کې له 13 کالونو د زیات عمر 102 کسان چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ په تور نیولي وو د تر روزنې وروسته خوشی کړل شوی دی. په دې اړه باندې نیاز احمد خان له سوات رپورټ را لیږدولی دی.
سوات کې د ترهګرۍ په تور کې نیولې شوې 13 کال عمر څخه 7 تنانو کې 102 تنان چارباغ کې د تربیت اغستور کې ادارې مشال څخه خوشی کړی شول. په دغه موقع چارباغ ګلیباغ سیمه کې یو دستور او شو چې پکې د سیمې سپین روبو اعلی فوجي چارواکو برخه واغسته. دغه تنان چې سو مدیراسه د امنیتي ځواکونو سره په بند کې وو اوس ورته درې میاشتې مذهبي او د هنر تربیت ورکړی شو. په دغه موقع د ملکن اپریشن انچارج بیجر جنرال جاوید اقبال خبریالانو ته وویل
کوشش یہ ہے کہ جو معمولی قسم کے یا معمولی نوعیت کے واقعات میں
حدی کے زمگا ہسی دا دی چھے پا معمولی جرمون کے ککڑ تنان دا یو تربیت سخا تیر کو او بیا واپس یہ معاشرے تا بوزو او دوی تا مقور کو چھے دغا تربیت پا نتیجے کے دغا تنان دا معاشرے خو گڑی جوڑ چھے او خپل کردار تر سر کی پا بنیادی توگا دوی تا یو مقور کول لے چھے خپل جوان پا نوی او خط طریقہ شروع کری
نئے طریقے سے اچھے طریقے سے شروع کرنے کا.
گلیباغ پایتام چې د جنگ نوړاندې د سیرګری پرمختګ اداره و اوس ورته د پاکستان فوج د مشال نوم ورکړی دی. دغه ځای کې خوشکیدونکو تنانو د موسیقي پروګرام هم وکړو او کور ته پتلو ډیر خوشاله. باز تنانو په دغه کې مشال ریډیو ته وویل
اسماعیل زمان اسماعیل جیل کې دغه اتنه همیشت وشته دی نه به زمیداری کوله اول می سکول کوه سکول نه داس کې بیا خپل مزدوری کوله کور ته هودې غټه او خوشحالي او اختیار کړل زه رامن کور ته لکه کارو هنرو میز د کور ته زول کډر خوشاله یو ملګرو کې په سره ټول مونږ یو بل سره ډېر مینه تعلق ساتو ډېر په خوشحالي سره ان شاء الله لکه مونږ کور ته زول.
زما محمد ریاض زو د مټه اغل کلی زمونږ دلته په 2010 کې نیولیو او وسته پر خودم وکې ډېر خوشحالي ورته اختر شان خوشحالي ده او د پوه نه ډېر مطمئن یو چې مونږ د یو تیرو نه را بار کړو.
تاسو له مشال رادیو د نیاز احمد خان دغه رپورټ اوریدل. په پاکستان بیا په ځانګړي ډول په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د نورو نامنیو له کبله د ژوند هر اړخ نږدې متاثر کړل شوی دی. خو د دې ترڅنګ یو شمېر کسان په نفسیاتي ناروغیو هم اخته شوي دي. په دغه کسانو کې یو د سوات ظفر خان دی چې په یو بمی چاودنه کې ژوند خو وژغورل شو خو د ژوند د ژوندیو کسانو د نورمال یا د عادي کسانو په څیر روز ژوند نشي تیرولی او په نفسیاتي ناروغۍ کې اخته شوی دی. د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی ورغلی دی او د ظفر خان سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې درته جوړ کړی دی ور باندې.
په سوات کې د تیرو خرابو حالاتو وروسته یو شمیر اولس د ذهني دباو ښکار شوی و چې پکې زنانه، ماشومان او د زیات عمر والا سپینګیری هم شامل وو. همدا سیوزوان چې دا سات په مدینه کالونی کانجو کې اوسېږي نوم یې ظفر علی دی او د پلار نوم یې بختی علی دی هم د سوراب خان چوک د 14 وروستو دماغي بیمار شو. د هغه مور وای
د دوړي سره لکه ډیر شي کسان ته کې لکه خراب شو دې ته خدای پاک بچ کو خدا قد چې راغه پرانا او رزي به لکه وي زوي د یریګه ما په مخه وای دی وړو ته خغه ارما به ورځ به به ما سره وزه ما په ما سو گاډه راخي چې کله به وي خلک به ویل ډزی را باندې کوي لکه گاډ واټ کې دوه به جو دا و سپورې د غریبانو د سويچ د ډوړی د راکي ولګي نه د غره مشر زویر زمان جو په دې حل او نورې ملونه د سم تکلیف ته راته.
ظفر علی په کور کې د خپل ورونو خويندو سره څنګه رویه ساتي؟ د هغه مور ویل
لکه دماغ کار نه کوي که ستې ورک شي جو هغه به دی ښه دی مونږ به پسې ګرځو مونږ به یې مومونه جو دی به په دغې جنګ جوړ کړي او کله به وایي په دې اختر په ورځو کې پایزار نه و سیرې پایزار یو جو پکې ته ازار واچو بیا ځان مړ کوم جو پلار ته یې ما هغه وکړو پلار یې پسې دوه درې سړي دن نه کړلو ناسه ازار یې ته پرانستو لکه په خپل ځان هم نه دی په دې مخ په ورځو کې بیا ځان چته ودی هم زه کولی راچو دا سړي دومره پړسېدلې او دومره خپلی ځان دی که ویلو داسې شی دی چې خلاص به خلاص شي.
ظفر علی د بیماریدو وړاندې خپله مزدوري هم کوله خو اوس یې د پلار سره دومره پیسې نشته چې علاج یې وکړي. د هغه مور زیاتوي
لکه دی لاوله به دیاړي میاړي کوله بیا اسلام آباد داسې پښتانه و نو هغو اسلام آباد ته بوتو نو د هغو سره به یې لکه کوټۍ به یې ساتله او لکه ډېر زیات ایماندار هلک و جو د هغه ځای نه چې راغی جو په دې سهراب چوک کې لکه د ماکه وشوله جو د هغې د ماکې سره دی ګډوډ شو جو اوس په دې ټاون شپ کې لکه د کرای کور دی جو د یو ځای نه یو ځای ته زوره بل ځای نه بل ځای ته مونږ خدای دونه رحم وکړي چېرته ځانه چوپړی جوړ کړو چې مونږ له دې دغه نه په نصیب کې به اوسانه یې هېڅ څه نشته دی او خدای اسره ده چې که دا سړی د لاس خپو مزدوري وکړي جو رزق بیا مو وکانه یې جو دغه څوک ناسیا راکړي جو راکړي که نه او لږې تندې راباندې هم ډېرې تېري
او همدغه شان یو شمېر اولس چې د دماکو نه علاوه د خپل مال حال په خرابېدو هم ذهني مریضان جوړ شوي دي هم په سواد کې شته دی. د رایپورت نومې یو غیر دولتي تنظیم سایکالوجیستا انیرا شوکت مشال ریډیو ته ویل
داسې پیشنټ مونږ ته رالل ټریچر ته هغه په آی ډی پیس کې تلو او هغه ته پته نه وه چې زموږ کورونه تباه شوي وي. کله چې هغه واپس رالل دلته خپل کورونه مال چا کاروبارونه تباه شوي نو هغه یک دم هغه ذهني دومره صدمه وته ورسېده چې څوک په کوما کې لاړل چا باندې د مرګي اپیلپسي اټیک وشو څوک چې ډېر زیات هغه ذهني مرض کې ډېر زیات لاړل دی کې چې ماشومان زنانا او بوډاګان دا چې دی موږ ته فوبیا وایو یره چې دا هغه په دې کې ډېره زیاته ده.
د جنگ نه یریدلی خلک څنګه عمل کوي انیلا شوکت زیاته کړه
ماشومان چې دی سکول ته تلل دومره یره پکې پیدا شوې ده چې هغه اوس د کور نه بهر هم نوزي سکول ته نوزي سکول کې هغه انټرسټ نه لري مخکې به بازارونو ته تلل ماشومان به لوبې کولې اوس بالکل یو سایډ ته شوې دي بلکې دومره خراب شوې دي چې ایون د خوراک نه اوتی دي هغه اوس خوراک هم نه کوي صحت یې ډېر زیات خراب شوی.
د شانواز ترگزی رپورت موریده د پښتو عالمی کانګرس لخوا په پیښور کې د پښتو نړیوال امن کانفرنس په باره کې شپږمه مقدماتي غونډه شوه ده. په دې غونډه کې ویل شوی چې د پښتو نړیوال امن کانفرنس به د اپریل په 9 او 10 نیټه په پیښور کې جوړیږي. نور حال له پیښوره د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پښتو عالمی کانګرس وایاند شهاب خټک د روان امن کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته وویل چې په کانفرنس کې به په امن سربیره په پښتني کلتور ژبې او پښتنو ته پرتو ستونزو هم بحث کیږي.
دا چې کوم نړیوال پښتو کانفرنس ته د بنیادی تھیم یا موضوع چې کوم دا غا امن ده خو ور سره به د پښتو ژبې د پښتني کلتور او د پښتنو چې کومې مسلې دي پاغی ټولو باندې به خبرې اترې کیږي.
د ریډیو پاکستان پیښور سټیشن په خوانی ډایریکټر لیاقت سیماب چې د پښتو عالمی کانګرس یو فعال غړی دی وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به دا هڅه وشي چې د پښتنو په سیمه د بدمنۍ وجوهات را برسېره کړی شي او د حل لارې چارې ورته ولټولې شي.
د دې کانګرس بنیادی مقصد دا دی چې د امن په موضوع باندې خبر وشي او هغه وجوهات را برسېره شي کوم چې د دې بدمنۍ باعث دي او کوشش دا دی چې په دې کې هغه ټول اړخونه د بحث لاندې ونیول شي کوم چې د دې بدمنۍ باعث جوړ شوی دی.
د دې مقدماتي غونډې یو افغان ګډونوال شاعر او لیکوال ډاکټر زبیح الله حسن وویل چې که د امن تر څنګ په راتلونکي کانفرنس کې د پښتو ژبې د رسمي کولو لپاره هم کار وکړی شي نو دا عمل به د سولې په راوستو کې مهم رول ولوبوي.
د دې سیمینار یو بنیادي نقطه ده سوله خو زما په خیال کې د دې په څنګ کې د موخې نه په استفادې سره پښتو ته هم کار وکړی شي او د پښتو د رغونې د خورولو د سوچ کولو او پښتو د مکتب او د دفتر ژبه کولو لپاره کار وشي زما په خیال په صلح کې هم مهم ونډه ولري.
د یادولو ده چې پخوا هم په خیبر پښتونخوا کوټه او افغانستان کې نړیوال پښتو کنفرنسونه ترسره شوي دي چې مثبتې پایلې لرلې دي. باز محمد عابد مشال ریډیو پېښور.
اوس د تازه خبری سرټکو لپاره یو ځل بیا شاهین بونیره. په جاپان کې د زلزلې له امله د 1300 نه زیات کسان وژل شوي دي.
اروپایی ټولنې مشرانو د لیبیا په مشر معمر قذافی زور اچولی دی چې بې لزنډه دی خپله دنده پریږدي. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د پښتون ولس قومي جرګه په غوښتنه نن په بلوچستان کې د بدامنۍ پرضد کار بندیز ترسره شو او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن هند له جنوبي افریقا سره لوبه کوي.
دا شاهین بنیری له خبرونو سره د مشال رادیو نه ساته خبرونه وسپایته رسیږي. خوش په درته غواړو په مخه